بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه احمد شبری هم دازه دیرلو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیقه یار مخته وړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قمندانۍ د مشر څرګندونې لرو چې طالبان په افغانستان کې د شړو په زیاتېدو او په هدفي وژنو تورن کړي دي. د دې څرګندونو د جزئیاتو تر خپرېدو مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي طالبان په ښکاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ له خپل روس سیال سره په مسکو کې وګوري، او تمه ده چې ولسمشر جو بایدن به نن په بېوزلو هېوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا $4 میلیارد مرسته اعلان کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان وای طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال کینت مکنزی پرون منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې داعش ډلې هم یو شمېر بریدونه کړي، خو د ده په وینا د هغوی بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله پیکه دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي و چې طالبانو په حملو کې زیاتوالی راوستی. طالبان بیا وایي چې دوی تاوتریخوالی او په لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوې هوکړې پر موادو یې عمل کړی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکې اونۍ له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنجشنبه په یوه آنلاین خبری غونډه کې وویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پرې وسي، دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه، د افغانستان د کړکیچ سوله ییز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخار وضعیت تکړه چې ښاغلی اتمر به د فبروري له 23 څخه د فبروري تر 28 پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. مسکو په 13 میلادي میاشت کې د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. په شمال کې شاهین قلوردو وایي چې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د 209 هم شاهین قلوردو ویاند حنیف رضایی نن په یو بیان کې وویل دا عملیات پرون مازدیګر مهال د نهر شاهی ولسوالۍ په ترکمنیه سیمه کې وشول چې په ترڅ کې 9 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په بیان کې همدارز راغلی چې د چاربولک ولسوالۍ په ګورتی پی سیمه کې هم په یوه نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر جو بایدن به نن په بېوزلو هېوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا $4 میلیارد مرسته اعلان کړي. ټاکل شوی چې دا ګام بشري مرستو ته د نورو هېوادونو د هڅونې په هدف د 9 لویو صنعتي هېوادونو یا G8 په غونډه کې اعلانېږي. د امریکا یو جګپړی چارواکی ویلي چې امریکا به د کوواکس نړیوال پروګرام ته سمدستي $2 میلیارد ورکړي او $2 میلیارد نور مرسته به د 2 کلونو په ترڅ کې ورکړل شي. کوواکس هڅه کوي چې په ټوله نړۍ کې د واکسین عادلانه ویش ته لاره ورکړي. کوواکس یوه نړیواله پروژه ده چې په هر هیواد کې په 30 زیانمنونکو کسانو ته د واکسین د برابرولو او ویش چارې تنظیموي. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو په هدف د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځیاړو کار واخلي. جنرال کینت مکنزی منځنی ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون خبریالانو ته وویل پاوز غواړي د اوسنیو اډو له بندولو پرته هم دا توان ولري چې د کړکیچ د زیاتېدو په حالت کې د عملیاتو لپاره له نورو اډو کار واخلي. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سلیوان د کرملن هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل، متحد ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو له پرولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همداراز د روسیې پر هغه اقدام چې د بهرنیو ایجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله رسنۍ او له هغې ډلې د ازادې اروپا ازادۍ راډیو په نښه کوي انتقاد وکړ او ویل چې متحد ایالات په دې برخه کې د یو مناسب ځواب اړغه ورکوي. د مسکو یوې محکمې د فبروري په دوهمه نیټه 24 کلن ناوالنی په جرمني کې د استوګنې پر مهال له مشروطې ازادۍ په سرغړونه مجرم وپیژند او په 3.5 کاله تعلیقي بندي محکوم کړ. د ناوالنی د حبس حکم د اختلاس له یوې قضیې سره تړاو لري، په داسې حال کې چې ناوالنی وایي د حکم سیاسي انګیزه لري. نوموړی تیره میاشت له جرمني څخه د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځني سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال مکنزی طالبان تورنوي چې د افغانستان په ښارونو کې په هدفي وژنو کې لاس لري. د جګپوري امریکایي جنرال د طالبان او داعش د بریدونو پرتله هم کړې ده. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. بل لور ته به دا واوري چې ناټو پریکړه وکړه که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه و خپل پوځیان به وباسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې د لویو لارو په اوږدو یې د پولیسو له لوري د پیسو د اخیستو مخه تر یوه بریده نیولې او دا هڅې به نورې هم ګړندې شي.
یو سل او شپږ اتیا د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل وظیفو نه ګوښه شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو چې د غاښونو ناروغۍ ته ځانګړی شوی. د امریکا د پوز د مرکزی قمندانی سنت کام مشر وای طالبان پښکاره ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسول دي. د جنرال کینټ مکینزی تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت طالبان په تاوتریخوالي تورن کړل. د دې وزارت ویاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل،
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو، دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیاتې دي. د شخړو اوسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپلو شریکانو سره تعقیبوو.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر په مشخص ډول طالبان یاد کړي او په ښارونو کې د هدفي وژنو عاملان هم طالبان بللی دي. جنرال کینټ مکینزی د دې څرګندونو د جزئیاتو تر خپرېدو مخکې ناټو ته مخه کوو. د ناټو عمومي منشي وایي کله افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د دې ټلوالي د دفاع د وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه، نو خو ینس ستولتنبرګ پرون د دې آنلاین غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت په څرنګوالي پورې ارتباط لري. هغه یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې د اورکم غوښتنې ومني او د ده په وینا له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې له امریکا سره په خپلو ژمنو عمل کړی او له تروریستي ډلو سره یې اړیکې نه پالي. مخکې تر دې چې د ناټو د عمومي منشي دغه څرګندونې تاسو ته خبرې کړو، د جنرال مکینزی څرګندونې له کابله په دې راپور کې،
که څه هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ملامتیا ګوته تل طالبانو ته نیول کېږي، تازه یو ځل بیا امریکا طالبان د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤول بللی دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر تېره ورځ منځني ختیځ ته د سفر پر مهال ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالی زیات کړی. جنرال کین مکینزی ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو خبره د دغه ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو په پرتله کمرنګه دي. مکنزی زیاته کړی چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه کوي او ځینې ښارونو کې هدفي وژنې هم ترسره کوي. مکنزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ایتلاف ته نه دی متوجه، د افغان امنیتي ځواکونو او خپله افغانانو ته ورپېښ دی. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قوماندانو ویلي وو چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستی. تازه طالبانو د امریکایي جنرال د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک سوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی. افغان حکومت په بیا بیا طالبان د تاوتریخوالي په زیاتېدو تورن کړي او ویلي دي چې دوی د تیرو ژمي په پرتله روان ژمی چې د جګړې موسم نه دی زیات بریدونه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا ویلي چې طالبان مشرانو خپلو قمندانانو ته امر کړی څو په پسرلي او دوبي کې د خپلې جګړې تمرکز د کندهار، زابل او روزګان، هلمند او ننګرهار ولایتونو ته واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د عمران خان او د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولي مسعود تر لیدنې وروسته ویلي چې پانه کې لیکلي چې د افغانستان مسله د جګړې لارې نه هاري نه هوادیږي، باید سیاسي حل لاره ورته ولټول سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې یوه مهمه برخه له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د طالبانو پرېکړون او همداشان د تاوتریخوالي را کمول و. بله،
مننه. په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ مشر جنرال مکنزی وایي چې طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات کړی دی او باید تاوتریخوالی کم کړي. بل لور ته د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې یوې آنلاین غونډې ته چې د ناټو د دفاع وزیران پکې راغونډ شوي وو وویل چې طالبانو باید اور کم ته مخه کړي، او ده وویل چې د دوی ځواکونه به په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې په افغانستان کې وضعیت څرنګه دی، د وضعیت په اساس به خپل ځواکونه کموي او یا هم خپل ځواکونه به باسي. د دې څرګندونو تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ناټو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راز پریکړه ونه شوه. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له رارسېدو سره به د ناټو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوڅ ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي، څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همدا شپې ورځې په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅې چې مشتمه درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
طالبانو لدې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقې یوه بله غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کېناستل و. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته، چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2,500 ته راکم کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا سجره د پرې خبرونه کې په وړاندې واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی دی چې له ایران سره د 15 جمعې او ډلې په غونډه کې ګډون کوي. خو مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو، د افغانستان په اړه یو امنیتي راپور بیا هم راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی ډاډ ورکوي چې له دې وروسته په لویو لارو کې د پولیسو د پیسو د اخیستو په اړه ټول شکایتونه په خپل څیړي. د ښاغلي اندرابی په خبره د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. د دا څرګندونې وروسته له دې وکړي چې له دې ستونزې له کبله د باروونکو موټرو لویو شرکتونو کاري احتساب وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
له تیرو 15 ورځو راهیسې د لویو شرکتونو بار وړونکي موټر چلوونکو کاري اعتصاب کړی. دوی وایي په لویو لارو کې پولیس او نور غیر مسؤول وسلوال ترې په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. خو د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی دې ډول شکایتونو د رسیدنې ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلې، له دې وروسته به په لویو لارو کې د پولیسو د اخاذیو په اړه ټول شکایتونه په خپله څیړي او د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. مسعود اندرابی دوه شمېرې هم اعلان کړي چې شکایت کوونکي پرې خپل ستونزه تر هغې رسولی شي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وایي د وزارت رهبري د دې ستونزې د حل لپاره ګرځېدونکي یا سیار ټیمونه هم جوړ کړي دي.
د مونږه یوادوالو د شکایتو در رسیدګي په خاطر باندې د کورنل چارو وزارت وزیر خپل مسؤلیت اخیستی دی چې د خزی په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي او په وروستیو کې د کورنل چارو وزارت د رهبرۍ په اساس 168 د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل دندې او د خپل وظیفونه وښه شوی دی.
ښاغلی آریان له خلکو هم د همکاري غوښتنه کوي، خو پر لویو لارو د بار وړونکو شرکتونو مسؤلان دې خبرې ته د شک په سترګه ګوري. د احمد شاه ابدالي د مسافر وړونکو بار وړونکو ترانسپورټي شرکت مشر احمد شاه دورانی وایي پولیس او نور غیر مسؤول وسلوالې ډلې په یو نوم او بل نوم له بار وړونکو مسافر وړونکو موټرو پیسې اخلي چې د چارې ټول شرکتونه سخت په تکلیف کړي دي.
وزیر صاحب داخله کور ودان هغه خو بیانیه ورکړه، موږ سره په جلسو جلسو کې مخامخ ویلي چې دا مشکل به نه حل کړي، چې جدي د یو دوه ولایتو د قمندانانو سره رتبې وانخیستل سي دا غلا او بندش ناممکن دي. چې کوم موټران بعضي پر رابطامت کوي په خوښه د بربري شخص ده ویلې یوې پوستې نه پرېږي. وزیر صاحب داخله خو امر کوي خو امر یې ناچلند دي چلیږي نه.
د شمالي ولایتونو د ترانسپورټي شرکتونو مشر حاجی محمد آصف هم په همدې اند دی.
شرکت های ترانسپورتی اعتصاب کاری کردن و دوباره
ترانسپورتی شرکتونو کاری اعتصاب نه دی کړی، ځین خپل کار کوي. خود اخازه او اخستل د هیواد په ټولو لوی لارو کې کیږي او دغه اخازه یوازې پولیس نه اخلي بلکې نورې وسلواله ډلې هم شته. مونږ له چارواکو وړو چې د دې کار مخه ونیسي.
خاص ما از مخامات از سلامی است چې دوباره از اقدام شوه.
د افغانستان ولسی جرګې هم له حکومت غوښتنه کړې چې د دې شرکتونو ستونزې د ژر تر ژره حل او د غیر مسؤل وسلوالو د مخنیوي سربېره د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه تولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري اوس موږ پرونی د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې نور هم د وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 5 جمعیو ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې د موندلو په خاطر د 5 جمعیو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه چې ظاهرا هڅه کوي له خپلو سختو سیالانو سره په اړیکو کې ترنګلتیا کمه کړي، وایي چې له ایران سره د دغه هیواد د اتمي پروګرام پر سر خبرو ته تیار دی او په عین حال کې په نیویارک چې د ملګرو ملتو مقر پکې دی د ایرانی ډیپلوماټانو د تګ راتک محدودیتونه کم کړي دي. د امریکا حکومت د فبروري په 13 همداراز امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هغه میکانیزم بیرته اخیستی چې د ډونالد ټرمپ حکومت اجرا کړی وو او پر اساس یې ټینګار کړی چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه دې تطبیق شي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو د تیر کال په اگست کې په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتو ټول بندیزونه چې د ایران او نړیوالو قدرتونو د اتمي موافقې په خاطر ځنډیدلی وو د یو میکانیزم په فعالولو بیرته اجرا کړل. د امنیت شورا په 2021 نمبر پریکړه لیکي د ایران د 2015 میلادي کال په اتمي موافقه کې شامل خواو ته اجازه ورکړې شوې ده چې که ایران د خپل ژبنو سرغړونه وکړه هغه ټول بندیزونه به بیرته په اتومات ډول پرې لګیږي چې د موافقه پر اساس ځنډول کیږي. امریکا تر دې وړاندې د بندیزونو د بیا احیا کېدو طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړه، خو د دې شورا له 15 دایمي او غیر دایمي غړو څخه 14 هغوی په یو لیکي د امریکا له دې اقدام سره مخالفت وکړ. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخي یو امریکایي چارواکي پرون د جو بایدن د حکومت د تازه اقدام په اړه ویلي، کله چې په امنیت شورا کې د یوې پوړاندې 14 مخالف رایې وي دوی ته به سخت وي چې په دې شورا کې په اغیزمن ډول کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس ویلي امریکا د ایران د اتمي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماټیکي حل لارې د موندلو په خاطر د 5 جمعیو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس دا څرګندونه د پاریس په کوربتوب د جرمني، بریتانیا او فرانسې له باندنیو چارو وزیرانو سره له یوې آنلاین غونډې وروسته وکړه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شي. د بی پولی خبریالانو ټولنی آر ایس ایف د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوالې غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي. همدارس په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جنایتونو مسله وڅېړي. دغه ټولنه وایي وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون وشو په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او دغه هیواد د خبریالانو لپاره په یو خطرناک هیواد بدل کړی دی. نور په دې راپور کې
د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د یونما د ورستی ملاتړ د هرکلی ترڅنګ د نړیوال جزایی محکمې له څارنوال غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې قضیه وڅېړي. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د څانګې مسول رضا موینی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړي توګه له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده.
و این
آغازی است برای اعلام شکایت سازمان
دا نړیوال محکمه ته د تحقیق او څیړنې د پیل پاړه د بی پولی خبر اعلانو د شکایت د اعلان پیل دی. په دې شرایطو کې د خبر اعلانو مرګ او د خبر اعلانو هدفي وژنې جنگی جنایت دی او دا د نړیوال محکمه صلاحیت دی.
در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
د بیپولی خبریالانو سازمان د خبریالانو د قضیو په اړه داسې مهال د قضیو د تعقیب غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما په خپاره سوي راپور کې راغلي چې په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې 3 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې شپږ تنه یې په دې وروستیو 4 میاشتو کې په هدفي وژنو کې وژل سوي. د یوناما په راپور کې دا هم راغلي چې ډیری خبریالانو د ځانونو په سانسورولو لاس پورې کړی یا یې هم کور او هیواد پرېښی. په کور دننه هم د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د خبریالانو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دوی په بیا بیا له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د خبریالانو د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله تفیدی
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است.
دا عمل نړیوال اقدام سره تړلې چې مقابل اړخ مجبور شي د وختونو ته غاړه کیږي. زموږ باور دی چې د خبریالانو وژنه همداسې دوام وکړي. د بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې د افغانستان د وروستیو 2 لسیزو لویه لاسته راوړنه ده د لاسه به ووځي.
اگر دستاوردهای کلانی در افغانستان داشته است از دست خواهد رفت.
د بیپولی خبریالانو سازمان د یوناما د راپور په حواله ډیر ځله د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د وژنې عاملین طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش بولي. هغه ادعا چې تر دې مخکې د طالبانو لخوا په وار وار رد سوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي د هدفي وژنو د عاملینو په اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي او په یو مناسب وخت کې به یې له خلکو سره شریکې کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د کورنۍ چارو له وزارت سره د همکارۍ د تماس ډله جوړه کړې تر څو د خبریالانو امنیتي ستونزې هوارې کړي. څه موده وړاندې د بیپولي خبریالانو په کلني راپور کې په 3 کلونو کې افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره له مرګونو هیوادونو بلل سوی و. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په کابل کې د تلونیز پخانی وجان یما سیاوش، په غزنی کې آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د ملاله میوند او د غور غږ راډیو مسول بسم الله عادل هغه خبریالان دي چې په 3 میاشتو کې وژل سوي. که څه هم افغان دولت ویلي دي چې د ځینو خبریالانو قاتلین یې نیولي، خو د ځینو خبریالانو وژونکي لا هم نه دي پیژندل سوي.
ستاسو له پیغامونو
خبره کوم. موږ په اوله ولایت ولسوالۍ کښې وریا نه دی سوی. څاروي مو د مرګ سره مخ دي، واښه ستانه شوی شته. زموږ غږ دي تر لوړ مقامه پورې ورسېږي. موږ سره دې مرستې کومکونه وشي. موږ حالات د مرګ په حالات کښې یو. نیمګور کورونه وکړي مو ولاړې راته. اوس هغه هم نارې و چې موږ ته شی نه ماسر کړي. وسلام.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زدمنو ده چې شرقي غازی آباد د سکلو پاکې اوبه نه لري او همیشه د مرضونو سره لاس او ګرېوان. هیله مو دا ده چې زموږ د آواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ چې د دې مظلوم ولس نه مشکل حل و فصل کړي. ډېره مهرباني به مې. وسلام په احترام.
زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. عبدالله یم. زموږ زابل په ولایت کښې په دبرېښنایي دفترو کښې ډېر قومیاتو درغلي کېږي. څوک چې وایسته لري د هغه چا ده ژر جوړېږي. که وایسته نه درلوده د هغه ده په میاشتو میاشتو پاتې وي. زموږ ستاسو چې د راډیو د لارې څخه د یو ولایت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه طرف باید په دې کښې ونه سي او نه باید وایسته کښې ځای شي چې د هر چا نوبت و هغه باید خپل نوبت باندې جوړ شي. نو غوښتنه نمو باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسوي تر څو دغه اجراءات وکړي. وسلام.
زه د سپین بورلک ولسوالۍ ارزنګ وم. دغه د ملي دسترخوان هر شی چې راوتلې مسګر شی هم زما سره سوی. دغه زما غږ دی او د پوړو چارواکو ته ورس. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه مو واورېدل. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په دوه منیمه کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د غاښونو د درملنې په اړه تاسو ته معلومات ترکوي، او په دې برخه کې به تاسو د ډاکټر څرګندونې واورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. زموږ خپرونه د سهار له د ماښام تر و پورې په دې څپو اورېدلی شي. 12:30 شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندان جنرال کینت مکنزی وایي چې طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال مکنزی پرون منځني ختیځ ته د سفر پر مهال وویل چې داعش ډلې هم یو شمېر بریدونه کړي، خو د هغو بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله پیکه دي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکې اونۍ له خپل روسیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري او د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل او نورو مسایلو په اړه خبرې ورسره وکړي. شاهین قلوردو وایي په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اووه وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. ولسمشر جو بایدن بنن په بیوزلو هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا لخوا د 4 میلیارد ډالر مرسته د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جی او په غونډه کې اعلان کړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو لپاره د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځي اډو کار واخلي. او په مسکو کې د امریکا سفیر د کرملن هغه څرګندونې رد کړي دي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي.
یا د ژوند شتمنی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. نقش دندان ها موضوع بحث ماست. دو مهمان متخصص داریم، دکتر صیب عبدالوحید همت استاد پوانتون و متخصص این تلفظ زیگپان بسیار مشکل است، استوماتولوگ، یک چیز بسیار زیاد مشکل است، خود ایرام یاد میگیریم بخیر امروز. و همچنان دکتر صیب احمد زکی حسن مسئول صحت دهن و دندان وزارت صحت عامه. خب اردو دکتر صیبا احترامات تقدیم است. همت صیب می استوماتولوگ هم بر ما یک صحیح تلفظ کنیم که یاد بگیریم. صیب
سلامت باشیم. جناب زریف صاحب به استوماتولوگ هم به کسی گفته میشه که فاکولته استوماتولوژی را یعنی بخش طبابت دندان را فرا گرفته باشه، همین اصطلاح برش به کار برده میشه.
دکتر صیب حسن شما هم خوش آمدین. صیب شما خوب واضح نشته کردین که گپای دندان خوب میفهمین. صیب
خوشحالم. سلامت باشم.
مسئله دندان ها یک مسئله بسیار زیاد مهم است، بخیالم که بسیار زیاد توجه نمیشه. مثلا در دهان میگن میلیون ها، میگن حتی میلیارد ها باکتریا و عجیب غریب چیزا در اونجا تشریف دارن که وضعیت خراب میسازن. دکتر صاحب همت، چرا این دندان ها قدر مهم است؟ چرا توجه نمیشه؟ چرا ما نمیفهمیم روی از این مسئله بسیار زیاد؟ چی میگین دکتر صاحب همت؟
موضوع دندان یکی از اعضای حیاتی بخاطر شمرده میشه، به این معنی که بخاطر پارچه کردن مواد غذایی، بخاطر آماده ساختن مواد غذایی، بخاطر هضم، به همانی ترتیب بخاطر زیبایی در تکلم، در صدا، در تلفظ، یعنی اعضایی است که بسیار رول داره و از جمله اعضای جونده حساب میشه. و از این خاطر یکی از مواردی است که بیشتر به این توجه شما باید، یعنی در قسمت حفظ صحی ازی باید توجه جدی داشته باشیم که تا اینکه دندان های سالم و پاک داشته باشیم.
دکتر صیب حسن شما در مورد اهمیت حفظ دندان ها و مخصوصا دهن اینا صیب چی گفتنی دارین؟
دکتر صیب حسن من گفتم دهن یک از حیاتی است و نگهداشت دهن دندان ها
به خاطر صحیح تمام بدن بفرمایه نسته، به خاطر که رای ورود بدن به دهن است. وقتی که دهن پاک بود یعنی دندان پاک نگاه کردیم، طبعا دهن هم پاک نگاه میکنیم. اگر دهن پاک نباشه میکروبازی طرف دست تمام موجود داخل شده، رای ورود تمام میکروب ها تقریبا خود دهن است و همچنان تاثیرات از این اهمیت زیاد است به خاطر تمام صحت تمام بدن. هر دو دندان درد بگیریم ممکن ما سردرد باشیم، ممکن غذا رو جیده نکنیم، قسمی که دکتر سر گفتن که غذای جلنده است، غذا رو درست نمیده و وقتی غذا داخل وجود رفت درست جیده نمیشد، معده رو آزار میده، ولی شکل مشکلات بعدی رو باعث میشه. و همچنان اگر دندان خود پاک نگاه نکنیم، اهمیتش نیست که اگر پاک نگاه نشد، اگر درست نگاه نشد ببینیم که بوی بد میده، دشتما ظاهر شده نمیتونیم، شکلش خراب شد، خود دندان خراب بشه، پیش مردم گردوه نمیتونن، بعضی از دعن خود بسته میگیرن به خاطر که باش دندان ممالی نشد. واقعا اعضای ایتی هست و بسیار مهم هست، اهمیت زیادی داره که هر گونه اینا درست نداشن، به این شکل فکر کنن که تمام اعضای بدن حتما نداشن. در غیر از اگر درست کردش نکردیم، مشکلات دیگه‌ای پیدا شد، ممکن از طریق از این مکروب‌ها بیاد تا بالای قلب و بالای سیستم دورانی و حتی دماغ تاثیر بد دارد که باعث سکته های دماغی و قلبی میشه.
خب دکتر سیف همت، آل به خاطر از اینکه ما دکتر نیستیم و تن همه قمی فاهمی دندان های ما درد میکنه، بازی میریم پیش دکتر و دندان های ما را بدخوی باشه، دکتر ها خود دندان های ما را میکشه، اگر نه دیگراش کوشش میکنه که همی دندان که ما داریم او را حفظ بکنه. یعنی مهمترین مسئله ایست که در دنیای غرب که پیش از اینکه دندان ها را بکشن او را محافظه بکنن، و بهترین توصیه از اونا ایست که پیش از اینکه دندان ها خراب شوه توجه شوه، یعنی به پاکی دندان ها زیاد توجه شوه. به طور مثال شبانه مسائلی که بوره و موره و شیرین و تگپاره نخورن، که اگه میخورن مور قسمی بپوشن که در بین بیره ها دندان چیز نمانه. دکتر سیب مت اول خو حفظ لسیه از ایره که چطور ایره پاک نگاه کنیم، امیر یک توصیه بکنین که ببینیم چی میشه. باز
جناب در این صورت موضوع حفظ صحه در مجموع خیلی مهم است که در تمام بدن و در تمام اعضای بدن نیاز داره که ما مثلا در قسمت جلد است یا در قسمت، اما از دندان ها به خاطر از این مهم است که شکل مشکلات بیشتر مهم دیگه را هم میتونه که از قبیل مشکلات قلبی و ریوی و کلیوی دیگه مشکلاتی را بوجود بیاره. حفظ صحه دندان مو شامل چند دسته کار است. یکی موضوع برش کردن است که حداقل 24 ساعت دندان ها باید دو مرتبه برش شود، که یکیش از طرف صبح است و یکی هم از طرف پیش از خواب است. یکی برش کردن شامل برش کردن میشه، البته اون روش‌های مشخص و متدای درست و استاندارد باید به کار برده شود که روش‌هایش رو ان شاء الله در ادامه خواهیم گفت. و یکی موضوع کدومی که انجام شده باید موضوع نخ کردن تارای دندانی موجود است به ما میگم تلسفرانس یا مونخ دندان اقل در 24 ساعت یک مرتبه باید از تارای دندان استفاده شده و از طرف شب استفاده شده بهترد. و موضوع دیگه در موضوع حفظ صحه جاف دهن و دندان شامل میشه، میشه که استفاده از دهنجوره ها باشه.
خب دکتر سیف حسن، پیش از اینکه دندان ها خراب شوه آدم باید چاریش بکنه. همت سیف بعضی مسائل را تشریح کردن، به طور مثال گفتن شسته شوه، برس شوه، دو دفعه برس شوه. منتهی را سوال ایجاد میشه که دندان ها که صبح از خواب میخیزن قبل از چای صبح یا ناشتای صبح یا غذای صبح شسته شوه یا بعد از او؟ یکی شوام سیف این وقت خواب کردن بعد از غذا خوب صحیح پاک شوه، منتهی کت چوب و مو به تگپا حتی از جاروب یکان چوبکار رو میکنن در دان خود میزنن، او خو ایواز خوبی بدی میکنه سیب. از او خاطر چطور بشوین، چند دقیقه بشوین این نگپا رو یاد بتین به ما نی خود دکتر سیب؟
دکتر چنان که گفتم شستن و نخ کردن یعنی بس کردن نخ کردن بسیار مهم است. واقعا اکثرا همی یک باور اشتباه بگویم یا یک رسم اشتباه از سابق مانده که صبح وقت کشتن دندان های خدا پرس میکن، اصلا برس کردن دندان پس از غذا او رم بعد وقتا که غذای تیزابی میشنیم، نه بلکه حداقل نیم ساعت بعد از غذا باید برس شود. برس دندان به اون شکل اشکال مختلف یعنی چند نمی که هسته پسانتر شد تشتی کنیم زیادتر به شکل دورانی و نظر به بیره و نظر به شخص بدو انتخاب میشه برسشان هم که های متوسط باشه یا درشت باشه یا نرم باشه، نظر به شخص انتخاب میشه.
و وقتی که برس میکنیم وقت خواب اتمی از برس کردن. برس کردن وقت خواب اتمی میباشه بخاطر از اینکه در تمام روز هر چیزی که خوردن خود سنمی کلساتی که همون 6 سات یا 8 سات باده که برس میکنن وقت خواب میرسه باید برس کنن بخاطر که غذایی که در درها در پر رفتگی های دندان و کنار دیره ها و بین دو دندان باقی میمانه، یعنی هم وقت هم نخ میکنن و هم برس باقی میمانه، باعث تخمرش میشه. وقتی که خمه شد به تیزاب تبدیل میشه و آیسته ایسته شد تا صبح کار رو خمه کنن دیگه. در این سبب گپ از تعمال چوبت استفاده کردنش ما توصیه برالایی که نمی کنیم بنا می کنیم، چوبک زدن برالایی که فایده نمی کنن نقص می کنن، باعث از این میشه که می سایه که بیره ها با دندان چسیده اونا رو هم دور بسازه خراب بسازه، دندان هایی که خراب هستن اونا رو بیشتر خراب می سازه، دندان هایی که پرشدگی از پرکاریشان حتی من دازن. چوبک دندان بلکل قطعا منع است، فقط زیادتر از طرف شب هیچ کس باید فراموش نکنه برس کردن، در این صورت حفظ میشه. بگه دیگه ای که بخاطر وقایع یا پیشگیری از خراب شدن دندان ها در سن بزرگی باید توجه از کودکی شود. باید وقتی که کودک میباشه خرد میباشه کسایی که نو دندان میکشه اول دندان های شیریشان باید حفظ شود، بخاطر که دندان های دائمی به جای دندان های شیرین دو مرحله دندان داریم ما در دهن. یک مرحله در کودکی خروج میکنه دندان ها تا دو نیم سالگی تکمیل میشه دیستادر میباشه، بعد از او از شش سالگی شروع میشه که دندان های دائمی میباشه. زیادتر کسایی که به شما مراجعه میکنن میبینن دندان های شش سالگی خود خراب کرده میباشن که ممکن شما هم دو جمله باشین و مقاد من چنان از اون جمله و اینی که از اول اگر توجه کنن درست بشوین، پدر مادر توجه کنن، شوانه دندان های اطفال و کودک های خود بشوین، از این گرد جلوگیری میشه که دانده نه مشکلات میشه، نه غیرازیری های مکتب نمیشه، نه تردردی های میشه که تفلک ها بگوین که حالا دندان در دستم مکتب نمیرم، دندان در دستم درست خونده نمیتونم، و یا با پرکاری و بالاخره با تداوی های بیشتر نیاز پیدا کنن. یعنی این کار میشه که در این مرحله شش سالگیشان البته که اولین دندانشان خروج میکنه، ما برنامه روی کار داشتیم در طرف وزارت صحت عام متاسفانه از یک زرمی کامن که به این بخشایی که دندان از زیادتر توجه نمی کنن، میگن که این بخش زیبایی است و بعض حتی مقالات سلامی دفاره می زنن. باید کودکایی که دوران مکتب شامل نشن اون وقت باید دندانشان ما به نام سیلان پیاد می کنیم، یک قسم مواد زده می شه به دندانشان که اونو دندانشان حفظ می کنه، یعنی اگر یک چیز رو می خورن خراب نمی شه، فرورفتگی و ایناشان بسته می شه از دندانشان دیگه عموز که جلوگیری میشه.
بعض سوال ها رو که پیش از این که به شنوانده ما فرصت بگیم بعض سوال های اساسی رو ما میخوایم تر بکنیم، ایست که غیر از چوب و از این قبیل مسائل مثلا از جاروبایی که دستر سرکا میشه یکان چوب میکنن دندان خود میزنن و یکان تا آهن آهنی دندان کو گفته یک چیز جور میکنن که یکان تاش میگن افتخار هم میکنن که از نقره جور شده، متال های مختلف پلاستیک های مختلف اینا کدامش ترجیح میکنین؟ کدامش خوب از این خود اوج میکروب نگاه میکنین دکتر سید؟
کاملا این یک جمعه عادت اینا درست حساب میشه. البته ما پیشتر گفتیم که مثلا از تار استفاده کنن، از نخای دندونی استفاده کنن، یعنی هدف مدرهای مخصوصی است که کمپانیوی که میسازم و موضوع پاک بودن و تقیم بودن این حضارش نظر ترکیب از بعضی است واکسن می باشه به خاطر خوشبویی و به خاطر ضد میکروب عمل میکنه، از اینا باید استفاده کنه. حتی تارای ماشینی و تارای غیر از فلاس اگر دیگه تارا باشه اینا میتونه که سبب مشکلات بیشتر دندانی شوه، آبسیای دندانی رو بوجود بیاره، مشکلات بیرهی رو بوجود بیاره، سبب پارگی میشه، سبب زخم میشه و این از جمله عادتای نادرست حساب میشه و خلال دندانی هم نادرست است. و اگر از اون اشیای فلزی استفاده میکنم به خاطر از اینکه اکثر این در محیط میباشه یا در جیبشان میباشه در یک جایی که اوجا امکان داره آلوده به انتان شده باشه، از این خاطر یه جمعه عادتهای بسیار نادرست حساب میشه و هیچگاه به این عمل دست نزنن.
بسیاری مردم افغانستان امکان خرید برس و کریم و از این قبیل مسائل ندارن، برای از نو چی توصیه میکنین؟
در این قسمت میشه که از مسواک استفاده بکنن، از نظر دینی و مذهبی هم بنای استفاده از مسواک بسیار جد تاکید شده بخاطر از این که هم ثواب میگیرن و هم در ضمنشون دندانایشون پاک میشه و هم از محلولایی که شما خوب بسیار خوب اشاره کردین میتونه که از او به نمک استفاده بکنن، خصوصا کسایی که در سفر می باشه، مثلا برس دندان و کریم دندان برشان در دسترسشان نمی باشه، می تونن که از این نمک ها استفاده بکنن و هم به ذهنش امی آره وقتی که در دهن خود میندازن کولی میکنن، بسیار به یک فشار یا چرخ بتن به مجاف دهن خود، یعنی در حالت عاجل ایمرجنسی جایی که در سفر میباشه یا امکانات نمیباشه میتونن تزی میتودا استفاده بکنن. اما نخ دندان و برس دندان او قدر قیمت گذاف ندارد، هزینه بسیار کم، باید دوانی پانز دوانی میتونن که اینا ای را خریداری بکنن و تا از یک برس به مدت دو ماه سه ماه تا برس های کیفیت خوبتر داشته باشد و درست هم تکنیک های روش های برس اگر سه استفاده شد میتونه که از این برس ها استفاده بکنن.
بشنوانده از ما فرصت میتیم که سوالا اگر بکنن دندان در دستن یا مشکلاتشان بگوین که بفرمایید.
السلام علیکم از دست زخم سلامانه تاس و دکتران سایبان تورانی کمک ریوال اشنامه داشل منده
اشناسه میروانی
نظر ساز ما بشتنه دقا در دکتر سایبان سخه چیز ما یو تو کال مخی و دری کال نخور می واغا وقت دری کال و ساتو کالو ده نو البته د یوشه سره ټکر وکړ بیا یې د دمخ درې واړه غاښونه ووتل بیا ډاکټر صاحب دې نه وویل نو اوس هغه هته کال کې غاښونه بیا نه دی راغلي برته نه دی راښنه سوي یعنی دا به ډاکټر صاحبان سمې دا پوښتنه ده چې هیا دا غاښونه به برته راسي او کنه.
یک شنوندی دیگه هم هست میگن، یک شنوندی دیگه هم بگیریم.
سلامونه احتراماتون منه درانو ملمانو دکتر سازون دم سلامونه کم بزرادی وردگی موردگو بندی شکل سوالی نپلی که واسی شوه.
بله وردگ سیب خوش آمدین.
مننه به ما دکتر سازون دقا سوالو پخته ندادیم و ده کورانه غلای دیاده ده بسین ده دوه ویشتو کلو وی نو په دغه دوه ویشتو کلو سین که ده ده اوس په اصطلاح لاس غوښ لوېدلی وي، هېڅ کوم داسې مشکل نه لري د هغه نه صرف دا غوښې ورستېږي او ولوي او که کومه لشاکه پاتې وي هغه بیا ډاکټر ته ورشو وې بوسرې نو د دو یو لامل عامل روښایي چې دا واجه څه ده چې دا غوښې لوي یو مثال په درد کې ډېر یعنې د شدید درد داسې درد پیدا کړو چې دغو درد د وجې نه موږ مجبور شو چې د دی غوښته وباسو او ویښته یم تویږي دا هم په کوم داسې په اصطلاح په کومو مرضو کې رسي او زموږ ژوند هم په داسې لرو پرتو سیمو کې دی نظر صب که محترم دکتر صاحب داسې یو طرح ورته وکړو چې دلته پېوت فوني وکړای شو.
وردک صاحب شما تلفونه نمانین اگر دکتر صاحب سوال دارن. دکتر صاحب همت
وردک صاحب دغه نور کوم مرزونه لري غیر لږ چې دغه خو مشکل لري لکه لوړ فشار ولري یا مثلا د ګردو مشکل ولري دنداس نور دیابت ولري شکر ولري یعنی یا نور ستونزه چې شي سیستمیک امراض عمومی امراض چې شي نور لري کنه لري.
محترم ډاکټر صاحب نور هیڅ مشکل نه لري فقط صرف یو دغه یو نقطه چې تاسو اشاره ورته وکړه دغه د ګردو مشکل شته دی نو ډیر ثابت غوښ وي خو هغه درد پیدا کوي موږ مجبور شو چې هغه غوښته وباسو یعنی وخته یې ته ورته او دغه یو ستونزه ډیره مهمه چې دغه مو درته وکړي یعنی دغه غوښ نه کومږي وایلی وي نه بلکې مشکل پیدا شي صرف یو درد پیدا کوي چې یو لږ جګرخونی کې ورشي یو لږ داسې مشکل په کورنۍ کې پیدا شي او په هغه کې دغه یو مشکل وي چې مجبور شو موږ چې هغه غوښته وباسو یې دغه لپاره که داسې یو نظر وکړي ډېر به خوشحاله شي حکومت دوا وي.
تشکر وردک صاحب حال خیر جوابا را بگیریم. همت صاحب بفرمایید اول این مسئله وردک صاحب سوال جالب بوده بفرمایید. همت صاحب
د دې ورو په ځواب کې باید وایم چې اول دا خو چې دا مثلا د نزل سوغه خراب شي ولې سیمپتومیزم د خرابېدو غوښه دغه موضوع د صحه چې موږ مخکې اشاره وکړه چې د غوښ د صحیح لپاره د اقل موږ دغه درې څلور اقدام باید وکړو لکه برس منظم وکړو د نخ نه استفاده وکړو هغه تارونه چې موضوع شي هغه د کنګل ځایونه چې د دې نه استفاده وکړو کله چې دغه نه کېږي بیا نو غاښ چې دا تخریب شروع کېږي خصوصا په منځ د غاښو کې هلته چې غذایي مواد به تجمع کوي بیا هغه وراسته شي تخمر وکړي تخریب شي د غاښ دپاره کېږي بدبوی د خولې څخه پیدا کېږي بلاخره هغه تجزیه د موادو کله چې صورت نیسي په دې صورت کې بیا اسید تولیدېږي. اسید بیا دغه مینا د غاښ چې هغه پورتنۍ طبقه ده هغه له منځه وړي بیا هغه دوهمه طبقه چې دنتین یا عاج ورته وایي هغه له منځه وړي بیا داسې غاښونه خراب شي له منځه ولاړ شي او کله کله هغه غاښونه داسې شي چې هغه عصب یې چې دی چې پل ورته وایي هغه عصب نکروز ورکړي یعنې مړ شي له منځه لاړ شي او درد نه کوي او درد هغه وخت مثلا هغه دا وایي چې زه خو غاښ زما درد نه لري مراجعه نه کوي نو یو خبره دغه د حفظ الصحې ده تشویش کوي استراب کوي یعنې هغه استرا
دخیل ده زه او بل کې نشي د دې غوړه مثلا هغه د ابتدانه چې تشکل کوي را جوړیږي انکشاف کوي رشد کوي په دې مرحله کې هم کې هغه غذایي مواد دي کوم لازم دي چې موږ هم د فاتوره ده دا غذایي مواد او منرالونه او نمکیات کوم چې صحیح اندازې سره ونه رسیږي دا د لامل دي کېږي چې د غوړه یعنی طبقات له منځه ولاړ شي غاښ تخریب شي او خراب شي غاښ او بل څه چې تویږي دا خو احتمال هم دغه عصبي مشکلات اشاره وکړه چې کله خفګان کوي بیا نو دغه جانبي عوارض د دې مسایل د اضطراب او انزایټي د پیشنو دا مسایل چې رامنځته کېږي دا هم پکې دخیل دي.
حسن صاحب شنا صاحب سوال کړه او را مګه جواب بتین
شنا صاحب ګرامي داسې خبره ده چې تاسو لور چې د بریکلانې کې دا تکر کړې ده کنه بریکلانې کې دا چې ولویدل ده غاښونه غاښونه او تراته کرنې پورې دا مخکینه غاښونه دا باید چې راشي ځکه چې دا مخکې ولویدل دا غذای لک سخت شوی ده او د دې په خاطر لک کېدای شي چې وروسته راشي او تاسو چې یو ډاکټر یا متخصص کار لاړ شي هغه بیا پوهېږي یو عکس نه نیسي هغه غاښونه کېدای شي چلته یې یا ډیر ساده کېدای شي چې خپل ځای کې وزي یا رشد وکړي.
ما یک تجربه یک از یک دوست ما داریم که او دندانش درد میکرد و تقریبا یک سال تداوی دندان کرد، اما دندان دردی ازی معلوم نشد و بالاخره متوجه شدن که این دیگه مشکلات است و بالاخره سرطانی شد. بعد از او که سرطانی شد تداوی سرطانی ازی شروع شد، تقریبا یک سال شش ماه مسئله تداوی سرطانی هم که صحیح جواب نداد، بالاخره بیچاره وفات کردن. جای جنتا میگیم ما شما. یعنی این مسئله دندان دردی، بیره دردی، التهاب، میکروب گرفتن، این گپا را یک کم که اگر جدی بگیرن، یعنی شاید یه عوارض جانبی دیگه هم داشته باشه یا تنها مثلا یک جای دیگه درد میکنه مگم در دندان حس بکنن. اول تمت سب
کاملا این موضوعی را که اشاره کردین، این تاریخی که از دوستان گفتین، بخش دردای دندانی ما در مجموع دو منشه داره. یکی منشه اودنتوجنیک میگه، یکی یعنی منشه دندانی داره میدار، یکی منشه نان اودنتوجنیک داره، یعنی منشه غیر دندانی. در منشه دندانی مثلا اگر طبقات دندان که مینای دندان است، طبقه دومی دندان که آج دندان است، وقتی که تخریب میشن طرف به پلپ میرسه، در اونجا عصب است، وقتی که اوزی فشار میایه یعنی انتان در اوجه داخل میشه، این بالاخره سبب التهاب که میشه، التهاب سبب دردها میشه نزدی شخص. و یا اگر مشکلات اطراف دندان باشه یا مشکلات بیرایی باشه، ای از جمله منشه دندانی حساب میشه. یکی موضوعات منشه غیر دندانی است، اگر اختلاطات عمومی در نزد یک شخص، یعنی مشکلات سیستمی که موجود می باشه یا امراض دیگه می باشه، یا دردهای بنام دردهای وجهی صورتی یاد میشه، عرفیش یا تندرش میگه، امی اعصابی که آمده دندانه رو تاثیر میکنه یا وجه رو تاثیر میکنه، اگر در اینا التهاب موجود میباشه یا اینا تحت فشار وریدهای شریانهایی که در مجاورت زیعصب قرار گرفته زیر فشار باشه یا التهاب در زیعصب موجود میه، یا مشکلات عضلی باشه، مشکلات استخوانی باشه، اینا هم دخیل است کاملا و اینا میتونه که سبب مشکلات دردهای مبهم نزد شخص شده، با وجودی که ممکن است چندین دندان یک شخص کشیده شده از پیشش کشیده شده باشه، لیکن باز هم درد دندانش یعنی مورد قسمتی که درد میکرد ممکن تسکین پیدا نبکنه و در این حالت باز اون جستجوهای دیگه، پروسیجرهای تشخیصی و پروتکلهای دیگه که اقدام است، مرحله با مرحله باید تطبیق شوه و از او وزن تشخیصی استفاده شوه تا که مشکل از این مریض حل شوه. و در ضمنش کاملا وقتی که یک دندان تخریب میشه، در اوج آبسی با وجود میه، چرکی میشه، میپنده، بسترهای آمیانه گزک میکنه، اینا میتونه که این چرک از طریق امیل جریان خون در دیگه از بدن، قلب زیر تاثیر قرار بده، دماغ زیر تاثیر قرار بده، سبب مشکلات دماغی شوه، سبب فلج شوه، سبب مشکلات کلیوی و مشکلات انواع گوناگون میتونه که نزد یک شخص شوه.
دکتر صاحب حسن، حال شما اگر میخواین علاوه کنین چیزی، اگر نشنونده میگیریم.
فقط یک دفعه بگم که اگر
یعنی مشکلاتی به هم که اگر برس نمیکنن، مسواک نمیکنن، باز هم دوستای ما بشنن شبانه برس نمیکنن، یعنی مواد غذایی که در دیره آبانه دیره یک پاکت دیره تشکیل کرد، بالاخره میکروبا در اونجا ذخیره میشه، از اون طریق داخل خون شده و بالاخره موز که در جریان خون پلاک ها تشکیل میشه و میره و قلبان زرد میرسه و تمام سیستم موضوعیت.
بسیار زود تشکر. یک شنونده وصل شده میل از بله شنونده از بفرمایید.
دمخان ارمانی در زابل ولایت است و سنگ تو آوازی و سنه می کراکی دا تکاکی خارش کهی دا سنه می خارش کهی دا ورینیم خارش تو سر کهی تاسو دا غوښمه غاصونه سره چې کوم دا وګړي مخارش سره غاصونه مخارش کوي
حتما بیرای دندانتان خارش میکنه، خود دندان خارش کنه خو یک استخوان ور یک چیز از مچ ما خو ډاکټر نیستم.
دو منظور شنه مو بیرای شنه است که خارش میکنن.
حالا چی کنن سه
د دې ورور په ځواب کې باید وایم چې نه چې نه د وری چې دی پرسو به کړی دی او خارش لري. اصلی لاملونه د دې خارش دی او د پرسو د خپل اندر کوم انتنات چې دی اکثر اندر هغه کې چې کله هغه من چې ورته وایي په انګلیسي کې کالکولس ورته وایي هغه من دغه هغه چې دی هغه یو تجمع د مایکرو ارګانیزمونو یعنې د میکروبونو د انتناتو ده. نور مواد هم ورسره په ترکیب کې شته دي. دغه اصلي لامل اکثر هم په زیاتو مواردو کې همدغه اوسېږي. خو دا باید پاک شي، ډاکتر ډاکټرانو ته مراجعه وکړي تر څو هغه خدای ته پرېمینځي، صفا شي، دامن چې لرې شي د دې مشکل لري.
که مساج بکنه الکته برس، اگر برس باید چه قسم باشه؟ برای اینکه کته برس متوسط یا خو خراب خواهد شد، یه وضع خوب خراب، یک برس نرم باشه یا چطور باشه؟
جناب ظریف صاحب، وقتی که دندانا رو برس میکنن، در برس کردن این است که صرف ما مثلا صرف دندان برس بکنیم، بلکه برسای نرم باشن یا برسای متوسط باشن میتوده استاندارد روشای کیمیایی است که مثلا به صورت حلقوی برس میکنه. خب میتوده زیادی است، میتونن که برای روی دندانهای یعنی سطح زبان هم برس بکنن، پاکش بکنن، داره که اگر وزیر تشکل کرده باشه قسمت کام قسمت رخسار یعنی طرف داخلی رخسار که قسمتهای کوله ها میشه، چون یکم در برای روی ازی که در دندانها میاد وزایی گیرش میکنن کن وجود داره که به این روی هم و در برس کردن بیره ها وقتی که دندانه رو برس میکنه از که بزایی 45 درجه این برس قرار میده از قسمت بیره به طرف سطح جوانده ای رو کش میکنه، یعنی حلقه را در امره انگشتن در زمان وضو کردن مساج بتن یا خصوصا امره برس بسیار آهسته آهسته این کمک میکنه و جریان خون در ناحیه زیاد میشه، مواد غذایی زیاد میرسه، بالاخره ازی میشه که اندو شریان ها و ویه ها و ریده و یرک های خونی محکم شد و سخت شد و نقشه که ملتحاد و مشکلاتش حل شد و در ضمنش خاطر تدخیر تابد میتنه که از دهنشویه ها استفاده بکنم، نمکه استفاده با مشوره دکتر سیما دمار استفاده بکنم، انشاءالله مشکل شد خلد.
یکی هم اگر توجه کرده باشین، ما خود دیدیم، مثل شما دیدین ندیدین، حالا او ایست که بعض مادرها یگان چیز کار میجان با کتکل که خود دادان تفلک میتن. دکتر سیب حسن،
این خود کار اشتباه و کار غلط است که مادرها این کار میکنن، چرا که هر کس میکروب دهنش فرق میکنن. وقتی که میکروب دهن مادر میره بعد دهن طفل خوستن تک نام میکروب بنام استرپتوکوکس یاد میشه که باعث پوسیدگیش زیادتر دندان ها پوسیدگیش از باعث همین میکروب میشه که زیادتر این از مادرها میگیرن تا از پوسیدن دهنشان میگیره. عاجت از این چیز که
به جوان بازوره بتن. بسیار تشکر محترم دکتر عبدالوحید همت استاد پوانتون، دکتر احمد زکی حسن مسئول صحت دهن و دندان وزارت صحت عامه.
Oh,
Na na na.